السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو یوې بلې خپرونې ته موزه نور یاست. نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه افغانان چې له جګړو او ناامنۍ له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي ټولې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان مرکزی بانک له بانکونو څخه د پیسو په را ایستلو لګیدلي محدودیتونه نرم کړي او د بانکونو مشتریان له دې وروسته کولی شي په اونۍ کې تر $400 پورې له بانکونو وباسي. آیا دا به د افغانستان د اقتصادي ناوړه وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي؟
دا کېدلی شي چې تر یوې اندازې پورې پر روانو اقتصادي چارو باندې مثبت اغېز ولري.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې. هغه افغانان چې غواړي د تورخم له لارې پاکستان ته داخل شي وایي ډېر کړاوونه ګالي.
راسته بس خلک انتظار کوي روټ په سر یواش په دویش په پروتوی بیرو اوړي.
او دا به هم واوري چې په څو شیبو کې په ابوظبي کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له هند سره لوبه پیلوي. د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان بیا د کرکټ له مینوالو غوښتي چې نظم مراعات کړي.
لکه څنګه بې نظمي چې دوبۍ ګراوند کې وشوله ډېر زیات مینوال بغیر د ټکټ رانه وتل او هلته ډېر زیات بې نظمي پیدا شوله او باید مونږ خلکو ته وښایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو.
لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د کابل په پرونی بریټ کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قومندان وژل شوی. په کندوز او ننګرهار کې 14 او 15 ملکیان وژلي. او د افغانستان او هند لوبډلې نن ماښام د سیالۍ ډګر ته کته کې. بشپړ خبرونه. ویدیز اجانسونه وایي چې پر سردار داوود خان روختون پرونی ځانمرګي او ډلهیز بریټ کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قومندان وژل شوی دی. فرانس پریس اجانس دا کس حمدالله مخلص یاد کړی چې په باور د طالبانو د ځانګړي بدري قطعي قومندان او د حقانی شبکې غړی وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا راپورونه نشي تاییدولی. کابل کې پر سردار داوود خان روختون د پرونی بریټ پړه داعش وسلوالې ډلې ومنله. د طالبانو حکومت وای کابل کې د سردار داوود خان 420 روختون 4 نن سهار بیرته په عادي ډول پیل شوه. د طالبانو د لوی درسیز د روغتیایي څانګې مسول محمد طاهر احرار ویلي د پرونی بریټ پر مهال د روختون ودانۍ او کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی.
مریضان الحمدلله ټول صحیح سالم دي، ټول ډاکټران روغ دي، زموږ کار هغه سي د روتين مطابق روان ده. موږ نن سهار مریضان اخیستي دي او زړو مریضانو ته وسم ډاکټران خپل تداوی کوي.
طالبان وایي چې په دې بریټ کې د دوی د دریو سرتیرو په ګډون وطن وژل شوی. خو روغتیایي سرچینو بیا رسنیو ته د 19 کسانو د وژنې راپور تایید کړی دی. په کندوز ولایت کې د هاوان د سرګرولې د چاودنې له امله 2 ماشومان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا پیښه نن سهار د چهاردرې ولسوالۍ په سید مختار سیمه کې شوې ده. د کندوز د حوزوي روغتون مشر ډاکټر نعیم منګل ازادي راډیو ته وویل چې ماشومانو د هاوان پر مرمۍ لوبې کولې چې پرې وچاودې ده. کندوز تیرو کلونو کې د طالبانو او پخوانی حکومت د سرتیرو د جګړې تود ډګر پاتې شوی او اوسیدونکو یې تازه له طالبانو غوښتي چې ښخ شوي ماینونه او د جګړې نور پاتې شونې شنډ کړي. بلورتا په جلال آباد کې 14 درې ملکی وګړي وژل او د طالبانو 2 عسكري ټپيان کړل. د طالبانو د حکومت وزایي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له مخې نغښتل نوم خپور شي. ازادي راډیو ته ویل چې 14 غرمه 12 بجې د طالبانو پر رینجر موټر وشو. دا سرچینه وایي چې د اتمې ناحیې اړون شابرهان اغا زیارت په سیمه کې دا 14 د خښښوي ماين لقبل شوي. سرچینه کې زه هم په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو په سیمه کې له 14 وروسته د سپکو وسلو ډزې هم اوریدل شوي. سملاسي چا د دې 14 مسولیت نه دی منل. خو طالبانو له دې وړاندې داعش ته د حمله منسوبې کړې وې. طالبانو سره لنن په ټول افغانستان کې د بهرنیو اثارو پر کارونې بندیز ولګوه. دوی په یو خبر پانه کې ویلي په هیواد کې اقتصادي حالت او ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان په هر راکړه ورکړه کې افغاني اثار وکاروي. دوی ویلي د بهرنیو اثارو استعمالول د هیواد په اقتصاد منفي اغیز کوي او ټول هیوادوالو ته زیان رسیږي. طالبانو خلکو ته خبرداري هم ورکړي چې د سرغړونې په صورت کې به له قانوني چلن سره مخامخ شي. د امریکا روغتیایي چارواکي وای دوی له 15 تر 18 کلونو ماشومان ته هم د فایزر بیو انټیک واکسین بهیر پیلولای شي. د دوی مخه ده چې د ماشومان په کووید 19 ناروغي اخته نشي. امریکایي چارواکو پرون د 12 او 18 کلونو ترمنځ ماشومان ته د واکسین لګول تایید کړل. او د سپورت له ډګره د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن افغانستان د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته کته کیږي. د لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د دې لوبې یو ګډونوال او د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان له خپلو مینوالو غوښتي چې نظم مراد کړي.
لکه څنګه به نظم چې دوبی ګراوند کې وشوله ډیر زیات مینوال بغیر د ټیکټ را نه وتل او هلته ډیر زیات بے نظمی پیدا شوله او باید مونږ خلکو ته وښیو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو.
افغانستان او هند له دې وړاندې په 2010 او 2012 کال کې دوه شل اوریز لوبې کړي چې دواړه یې هند ګټلې دي. او ټاکل شوی چې د فوټبال ملي لوبډله د نومبر په 14 له انډونیزیا سره تدارکاتي لوبه وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ترکیه په انتالیا کې تر دې لوبې مخکې به همدې ښار کې د نومبر په 8 افغان لوبډله تمرینی کمپ کې هم ګډون وکړي. افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې ورزشي فعالیتونه یو څه پیکه شوي او د ښځو ورزشي سیالۍ په ټپه درېدلې دي. طالبانو بیا ویلي چې د ورزشي چارو د تنظیم لپاره د اولمپیک کمیټې کارونه عادي روان دي او د خزینه او د ورزش اړه به هم روستا پریکړه وکړي.
خبرنه ملازه دی رادیو او اوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په دوه منی مایکې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروید اساسي بشري حقوقو او ژوند په شی بوکه راځو د خبرونه لومړی راپور ته. ملګری ملتونه وایي ورستر بلې په افغانستان کې د بشري مرستو التیا ډیریږي. د دې سازمان له قوله نږدې 3.5 میلیونه افغانان د جګړو او ناامنۍ له امله له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي چې ټولې بیړنیو مرستو ته التیا لري. پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یو چارټر الوتکو کې 3.5 ټونه ژمني مرستې کابل ته ورسېدې او تمه ده چې دا اداره به په 2 نورو الوتکو کې هم نورې مرستې په افغانستان کې له اړینو خلکو سره هغه هیواد ته واستوي. لا بيزه شو را خواد ملګر ملتونو د خړو د نړیوال پروګرام شمیرې خې چې نګ دی 3.5 میلیونه افغانان د سخت لوګې له ګواخ سره مخامخ دي. جزئیات په دې رپورت کې.
هستیګل د ننګرهار نام نه کډ په سر تر کابل را ورسو خو دلته هم به وزلې او بیکاری ژوند تریخ کړي. وای هر کال په خپل ژوند کې د بدلون او هوساینې نه هیله لري خو پایلې لته هم خراب وضعیت وي.
زمون بنځیزاد خو یې بنځیزاد باندې ناسي وسو کارو کې هم نسته وسو ګارو ګای و دلاره کرا پیدا کو سی لار سو لار کرام نسته نو دا نن تا غارا د اسلامي امارات ناسي وسو یو جوړا جاي و کی متان وسو ګل دې هم غریب ورباو ته او کار ما نه پیدا کی دا مد وختي نه مت من هر کال وې جدا کال بخیا نه بل کار بتر سی.
محمد رشید وای سنز اړکل چکور کله پریګ لغمان کابل ترا کډ شو خو دلته هم چا لاس نیو و نه کړ. د ناهیلی او لستونزو د ډک ژوند دا فریادونه داسې مهال دي چې ملګري ملتونه هم په افغانستان کې ورستر بلې د بشري ناورین د پیښېدو ګواښتان اندېښمن دي. د دې سازمان د کډوالو لپاره عالي کمشنري وایي نږدې 3.5 میلیون افغانان د جګړو او ناامنۍ له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي چې ټول یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د یو ان ایچ سی آر وایان بابر بلوچ ازادي رادیو ته وویل د ژمی پرانیک دی کېدو او د بشری مرستو په کمی سره د بحران ګواخ مخ په ډیرې دود
خلک په افغانستان کې دا وخت د بشری کومک یمرستو ضرورتونه ډیر زیات لري. خلکو ستونزې ډیر زیات شوی دی او په هغه کې یو خود سرپنا بیا په دا ورځو کې د خوراکي مواد ولی او نور د دې سره سره دا هم چې ډیر زیات خلک بې روزګار شوی هم دی.
پروند ملګرو ملتونو د کډوالو د الیکا مشنری یوی چارټر الوتکه کې درې دیرشتنه ژمنۍ کومکي بستي کابل ته ورسېدې او تمه ده چې د نوومبر په څلورمه اومه یې هم په مرستوبار الوتکه افغانستان ته راشي. دا سازمان وایي د اګست له پیلې تر اوسه 300,000 بي ځای شویو کورنیو سره مرستې کړې خو دا بهیر لا روان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو الیکا مشنری وایي په کور دننه له بي ځای شویو کورنیو یو شمېر بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوي خو هلته هم چندان خوشون او آن سرپنا نه لري. یو این ایچ سی آر هیله ښیي چې د روان کال تر پایه به نږدې 1500,000 بي ځای شویو کورنیو سره ژمنۍ مرستې وکړي. په کور دننه د بې ځایه شویو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه داسې مال خبرېږي چې له وړاندې د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 23 میلیونه وګړي د خوړو د کمښت له ګواښ سره مخ دي چې 14 میلیونه یې ماشومان دي. طالبان له افغانستان سره د بشري مرستو دوام یوه اړتیا بولي او له ټولو هیوادونو هیله لري چې په سخت وخت کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. د طالبانو حکومت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې اجازه ورنکړي د سیاسي مسایلو له امله په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته شي. د جمهوری نظام له سقوط وروسته د افغانستان سره بهرنۍ مرستې په ټپه ودرېدي چې دې کار په روغتیایي ټولنیز او اقتصادي برخه کې د افغانانو کړاوونه او ستونزې څو چنده کړي.
به هم د افغانستان پر اقتصادي او بشري وضعیت کې تمکیګ او مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت امر کړی چې باید په افغانستان کې بهرنی آثار باندې راکړه ورکړه او نشي بلکې ټول راکړه ورکړه باید په افغاني وشي. لدی مخکې هم په خوانیو حکومتونو دا ډول اقدامات کړی خو په ډیرو سرحدي ولایتونو کې په تیر بیا د افغانستان نه بهر د بهرنی هیوادونو آثار باندې پیر او پلور ډیر دودو. دغه راز افغانستان مرکزی بانک هم له بانکونو څخه د پیسو پر ایستلو لګیدلې محدودیتونه لکه نرم کړي. د افغانستان مرکزی بانک ویلي چې د بانکونو مشتریان کولای شي چې له دې وروسته په اونۍ کې تر $400 یا معادل 1500 افغانۍ لخپل بانکي حسابونو وباسي. تر دې مخکې د مرکزی بانک د پریکړې مخکې بانکونو یوازې په اونۍ کې $200 خپل مشتریانو ته ورکولای شوې. په همدې تړاو از ما همکار مجیب حبیب زید اقتصادي چارو له پو محمد جان مرزي سره مرکه کړې. په پایل کې ترې پوښتلی چې د افغانستان مرکزی بانک دا اقدام څومره کولای شي د خلکو روان اقتصادي وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي.
دا کېدلی شي چې تقریبا د دې پورې پر روان اقتصادي چارو باندې او مثبت اغیز ولري. د دې لپاره چې په افغانستان کې څرنګه چې موږ تاسو ګورو چې بهرنۍ مرستې کمې شوې دي له هغوی سره جوت د اسعارو وان دی یا ذخیره چې په افغانستان کې موجود دي هغه هم محدود شوی دي. نو د دې لپاره چې دا د اسعار او ذخیره په افغانستان کې ال به سترته ونه رسي یا لمن د لارډ نشي نو دا محدودیتونه رامنځته شوی دي او دا محدودیتونه نو د دې اړه لري چې تر څه حد پورې او په کومو ساحو کې هغه عملي کی.
تر دې په خو افغانستان ته په میاشت کې په سلونو میلیونو ډالر مرسته تر سره کېدل له مختلفو نړیوالو سازمانونو لخوا د نړیوال بانک لخوا د دې مرستو په قطع کېدو سره او د روان وضعیت د بدوالي سره څنګه یو امید شته چې افغانستان به په راتلونکي ژمي کې وشي کولای چې اړو کسانو ته مرسته تر سره کړي.
افغانستان کا تا کا جرتر زرا با بهرام راست روانه رسیدي په خاص توګه هغه بشری مرستي چې بهرنۍ او پرمختللو ایوادونو هم د هغه تعهد کړی د ژمنه کړی دا افغانستان ته ورن رسیدي. نو افغانستان کې به د لوګي یو لوی نورین رامنځته شي. په د جنیو په کانفرنس کې لویدیزو هیوادونو ژمنه وکړه چې 1.2 میلیارد افغانۍ به ډالر به افغانستان سره مرسته وکړي او هم د اروپا ټولنې هم دا ژمنه وکړه چې یو میلیارد یورو به افغانستان ته مرسته ورسوي. نو دا مرسته باید هر ژر تر ژره باید افغانستان ته ورسیږي، که نه نو د افغانستان نه یوازې اقتصاد، ملي اقتصاد، بلکې د افغانستان خلک به
طالبانو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې په افغانستان کې د بهرنۍ کرنسۍ یا پیسو راکړې ورکړې باندې بندیز لګوي، بندیز وضع کړی دی. دا د اقتصاد د ښه والي په برخه کې مؤثر تمامېدلی شي، خاصتا د افغانۍ د ارزښت لوړوالي په برخه کې.
دا کېدای شي د افغانستان د کرنسۍ د ارزښت په ثبات کې تریواندازی پوری مؤثر واقعی شی. دیده دی پارا چه پکیرو که منگا تاسو گورو چه افغانیو تا تقاضا کمشوی دا خلق پلی پیسی پر بهمیو اثار بانده تبدیلوین، و دیده دی پارا چه لده کارا مخنیوی وشی پدی کرنسی بانده پدی اثار بانده بندیز لگول کیگی، او کلا چه پا دی کرنسی بانده بندیز اثار بانده بندیز بوله دول شی، بیا هم بخبلا افغانه تا تقاضا زیادیگی، او کلا چه افغانه تا تقاضا زیادش بوله نو دی افغانه و ارزخت ثابت ساتل کیگی، یا کدیشی چه تر یو اندازه پوری لوار همشی.
دی اقتصاد چارو پو محمد آجان مرزیو.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په کابل کې د ائتلاف ملي امید جوانان په نوم بنسټ وایي د طالبانو حکومت افغان ځوانانو وضعیت ته په تیره په ځانګړي ډول وبخي، د هغوی کار او زده کړو ته پام نه دی کړی. د دې بنسټ په نننۍ خبري غونډه کې ګډونوالو دغه شان له طالب چارواکو غوښتنه وکړه چې د ځوانانو په ځانګړي ډول د نجونو غوښتنو ته پام وکړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي د ځوانانو د پرمختګ او د کاري زمینو د رامنځته کولو لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅې دوام لري.
د افغانستان د ائتلاف ملي امید جوانان په نوم بنسټ له طالبانو غواړي چې د افغان ځوانانو وضعیت ته پام وکړي او د ټولنې دې برخې ته په کور دننه او بهر د زده کړو او کار زمينه برابر کړي. د بنسټ د چهارشنبې پورس په کابل کې د وی خبري ناشې پر مهال غوښتنه وکړه چې باید په دې هیواد کې ټولګډونه حکومت رامنځته او د هغه دولتي ادارو دروازې چې تر اوسه یې فعالیت نه دی پیل کړی د مراجعینو پر مخ پرانیستل شي. د دې بنسټ رئیس محمد علي جعفري د دې ناشې په اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ د دې ناستې اصلي هدف دا و چې اسلامي امارت باید خپلې هغه ژمنې چې د ټول شموله حکومت په اړه کړې وي عملي کړي، تر څو ټول ځوانان پکې خپل راتلونکي وګوري. تر دې دمه لبه د مرغه چې زموږ تعلیم یافته ځوانان له بیکاری زوریږي، دوی په تیرو شلو کلونو کې پراخه زده کړې کړي او په بیلابیلو برخو کې تجربه ترلاسه کړې دي.
خاغری جعفری وویل چې د ناستې ګډونوالو د دغه موضوعاتو تر څنګ خلکو ته د کاري زمینو رامنځته کولو، نجونو ته د زده کړو د حق ورکولو او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنې هم وکړي. نوموړي وویل طالبان باید ژر تر ژره افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، خو طالبان وایي چې د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو او کاري زمینو د رامنځته کولو په برخه کې په کور دننه او بهر هڅې روانې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
مسولین امارت اسلامي تلاشای زیاتی را درې ارصاد خرج میدي
ان د اسلامي امارت مسولین ډیر هڅه کوي چې ځوانانو ته د کار په برخه کې اسانتیا رامنځته کړي. دا غشان د زده کړو په برخه کې له ازبکستان سره خبرې شوې دي. هم دا اوس موږ یو پلاوی سعودي عربستان ته تللی او د هغه هیواد له مسولینو سره د ورزش، زده کړو او نورو بیلابیلو برخو کې د همکاریو په اړه بحث کوي.
امیدوار استیم کې تر تمامه عرصه پر ځوانانو کار شوه.
خغلی کریمی دا هم ویل چې په افغانستان کې حکومت د ټولو اقشارو څخه جوړ دی او په دې برخه کې باید اندېښنې نه وي. په افغانستان کې د طالبانو له وکمنۍ راوروسته د بیکارۍ کچه لوړه شوې او زیات شمېر هغه ځوانان چې مخکې له بیلابیلو بهرنیو موسسو او ادارو سره کار کاوه په کور ناست دي او د نجونو پر مخ هم له شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل شوي. یو شمېر بیروزګار ځوانانو هیواد پرېښی او ځینې نور هم بهر ته د تګ هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو شلو کلونو کې د ځوانانو د پرمختګ او ظرفیت لوړونې په برخه کې ډېرې هڅې شوي، آن تر دې چې د افغانستان زیات شمیر دولتي ادارې د ځوانو کډرونو لخوا اداره کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانانو پر مخ د تورخم لارې لپرانستلو او سره سره هر ورځ د غاړې ته په زرګونو افغانان په دې تمراتولیږي چې پاکستان ته داخل شي. خو د دوی په وینا هغه هیواد د اوختو پر مهال هر ورځ سخت کړاوونه ګالي. دوی وایي چې ناروغان هم په اوږدو کتارونو کې دوه او درې شپې انتظار کوي او د ویزې په لرلو سربیره د پاکستاني چارواکو ورته اجازه نه ورکوي چې هغه هیواد داخل شي. نور به د ازادي راډیو د مشال د څنګ د خبريال فرهاد شینواري په دې رپورت کې ووري.
د اکتوبر په 28 نیټه د پاکستانی چارواکو لخوا افغان وګړو لپاره د تورخم دروازې د پرانستلو نه پس د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي. دغه افغان وګړي وایي د ویزې لرلو باوجود پاکستان ته په وختو کې یو شمیر مشکلاتو سره مخ کیږي. د میدان وردګو ولسوالۍ نقیب الله مشال ریډیو ته وایي د سخت کړاو نه پس په تورخم پاکستان ته داخل شو.
راسته بس خلک انتظار کو روټ په سر یواش په دویش په پروتی بیرو اوړي زخپل د دزنه به مور مدغه غدي دویش په تل روټ په سر پروتی په مرکه متللم بر ورسد.
په تور خمزن نور افغان وګړو هم را سر خپل مشکلات صدا سي شریکل.
نو مې عبدالمجید د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ما د وین غول او شوګر راته لګیدل او عبدل ته بس پاکستان ترالو چې زاده منګه شپه مې وکړل قطر کې او سبي ما خام پور راو وختم دو مونږ ته نورم درد راکه ولا دا ویزه دی جالی دا دا ویزه تاریخ دومره دی اور دا ما خپل ورکړي په خپل لازمي سفارت کې ورکړي دا څنګه جالی دا خو بس مسلې راته جوړ دی و درد ولم او بل اخره بس ټاپې راته ول اولاله نو مونږ دغه غواړو چې ورور لګا سانتیاوی دراشي سره خلک د دنیا خلک تجارت کوي بزنس کوي کاروبار کوي مونږ یو بل تورس پورس لانجه جوړو چاته و جاړي.
نو مې پاته هلا دې دا چې کوم نو سر عالم از روانه افغانستان تزم وسوی کرته په تذکرہ باندې تله مو وسوی د تدیمه تذکری د بیخد چا په احمد کنه زما د ورور جنازه پراته د لس کرته زرا تا کوم دا انسانیت دی دا انسانیت دی انسانیت باندې تویل کیږي یا خد مکمل په دې بارډر کې دیوالو کې مکمل دقتی کی کیا نه یاد ارڅ ختم کی د چا په مرسته پرته چا په مړی پراته څوک باندې پر خپل مړی ته بڅوک نشي رسیدل دا اسلام دی.
نوم یې زیور رحمان دی او د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکی ما دومره مشکل و چې تقریبا زمونږ دوه شپې او درې ورځې مونږ دلته په دې جارونو کې تیرې کړې چې مونږ را روان وهل دی او ټکول دی خو بیا غمه او بس ویزا را کپ کې قطارونو کې قسمت خو را دی بل شرانه و دي کې بس پاتې خپلو دغه مراد چې دا کمې تذکرو باندې خبر روان او بچ مونږ په تذکرو باندې شي معاملې خاصانه شي مونږ ته نو بس هیڅ مشکل به مونږ تنه.
د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې په تیرو دوه ونیو کې په تورخم په آنلاین او مینول ویزو څه باندې 2000 افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. تورخم لپاره مقرر شوی ایډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې افغان مسافر د کورونا د کنټرول ادارې له دفتره راتیریږي هلته یې طبي معاینه کیږي بیا یې امیګریشن عمله ویزه ګوري او له هغې نه پس بیا اډې ته د تلو اجازه ورکولی شي او صوبایي حکومت ورته امر کړی چې دې افغان وګړو ته د هر ډول سهولت ورکړي خو د امیګریشن چارې وفاقي حکومت لاندې دي او هغوی هم غواړي دلته خپل عمله ورته زیاته کړي چې رش ورسره راکم شي. د تورخم دروازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر څه باندې 15 میاشتې پس پرانستل شوې او د خلکو تګ راتګ پرې پیل شوی. دغه دروازه د مئی 15 نیټې رئیس د کورونا د کنټرول او سار ادارې NCOC د عامو مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې وه او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته پرې داخل شي خو اوس یوازې ویزو لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 0.
ازادي رادیو اوري د خبرونه دوهمه نیمایي ته نږدې شوې. وړاندې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوهونی ځې خبرونه مهیروي. د کرکټ د شلورونو نړیوالو سیالیو په ترڅ کې افغانستان نن له هند سره لوبه کوي. دا لوبه په ابوظبي کې د افغانستان په وخت نن شپږ نیمې بجې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د لوبې لپاره افغان کرکټ لوبغاړو خطایره نیولای دی. د افغانستان کرکټ وتلی ستوري راشد خان بیا د کرکټ لمینوالو غوښتي دي چې نظم مراعت کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي لخپلو مینوالو غواړي چې د هند په وړاندې د مسابقې د ننداري پر مهال نظم رعایت کړي. افغانستان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره چې د کابل پر وخت نن د مازیګر 4:30 د ابوظبي د کرکټ په سټډیوم کې پیلېږي، د دوشنبې په ورځ تمرینات وکړل. د ملي لوبډلې وتلي ستوري راشد خان پرون پر خپل ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې له هغو کسانو چې د نننې لوبې ننداري ته ورځي وغوښتل:
تاسو ټول نه یو د هیله د خواهش دی چې میدان ته راځي، ځان سره ټیکټ راوړي، ټیکټ واخلي او کوشش وکړي ټیکټ نه بغیر را نشي. لکه څنګه بې نظمي چې دوبۍ ګراوند کې وشوله، ډېر زیات مینوال بغیر د ټیکټ را نه وتل او هلته ډېر زیات بې نظمي پیدا شوله. آی سی سی پیج کې او همدارنګه ابو ظبي کرکټ پیج کې هم لینک شته دی چې تاسو آنلاین ټیکټ اخیستلی شئ. تاسو ټول نام دا یو خواهش او باید مونږ خلکو ته وښایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډسپلن خلک یو.
افغانستان د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې تر اوسه درې مسابقې کړې چې له سکاتلند او نامیبیا څخه مسابقې ګټلې خو پاکستان ته یې بایللې ده. هندوستان بیا تر اوسه دوه مسابقې کړې چې یوه د پاکستان او بله د نیوزیلند په وړاندې و چې دواړه یې بایللي او په دویم ګروپ کې په پنځم کتار کې دی. بلخوا د اصغر افغان پر ځای چې استعفای اعلان کړي او د نامیبیا په وړاندې مسابقه یې وروستۍ نړیواله مسابقه وه، شرف الدین اشرف لوبه کوي. کرکټ بورډ پرون خبر ورکړی چې ځوان لوبغاړی اشرف به د افغانستان په ټیم کې د شلو اورو مسابقو پر مهال شامل وي. ټاکل شوی ده چې افغانستان د هند تر څنګ را روانه یکشنبه له نیوزیلند سره هم مخامخ سي. که افغان لوبډلې له دغو دواړو سیالیو یوه هم وګټله، په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي.
ستاسو له پیغامونو
زاد ورشد په نهار ولایت څخه دا پیغام چې خپل دوروره د شانه دوه ګرامي د وړي ګران د وړي ګران چې یو پک ګران خلک سړي دي زمان دي صحیح شو ته نه لري. ما طالبان څخه دا خواهش لري چې د میوان ګل خلی ته د سترای د خلکو سره کوم کنه چې خلک به په بد خلک.
السلام علیکم جزاتی رات ټول کارکونکو ته سلامونه او باد له سلامه. دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي په میدان وردګو ولایت په سیمه کې دلته ما خپل سترګو لیدلی حال ولیدو چې طالب تمیل چې تاسو دغه کومک خو مستحق ته ورکوي. وایي نه دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زموږ ته په مخکې حکومت سره چې موږ کله په جګړه بوخت وو موږ ته په کور کې ځای راکوو، موږ ته ډوډۍ راکوله. دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده. موږ نه پوهېږو موږ بیچاره خلک څه وکړو له دې خلکو سره. باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي، سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي. کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او موږ ته پخوا موږ ته ډوډۍ راکړی، موږ ته ځای راکړی. دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي. د خوار او غریب بیچاره خو ټول پاتې سو. السلام احترام.
زه د ننګرهار ولایت څخه خبره کوم. دغه تورسم بادر کې دا باندې مرکز په تاسو کې پانی یې د مرزان اړه وو یې پرېږدي. دا خو تاسو مو کړی خپلوان یا هغه هم پرېږدي. نو دا د اسلامي امارات مجاهدین په ټولته او تاسو پاکستانی حکومت چې دا بادر خلاص کړي د مرزان دی و راځي. نو د اسلام په مابین کې خو بادر نشته. السلام علیکم ورحمت الله.
ارمان درمن نیم ننګرهار څخه د امارات اسلامي له مشران څخه اله کو چې د نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي. اجازه کشه تعلیمی کار خاص کم دو میاشتې تیرې شوې. بلدا چې امارت اسلامي وایي چې موږ په یو طرز العمل کار کوو. نو د وزارت لپاره طرز العمل جوړول دومره مشکل کار نه دی، ځکه چې پوهنې وزارت مسلکي کارشناسان لري. که دوی واقعا نه غواړي چې طرز العمل جوړ کړي، نو په یو ورځ یا دو ورځو کې جوړیږي. مننه. خدای پامن.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. د ازادي راډیو خبرونه اورئ. په دې برخه کې زموږ دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس به له اسدالله الدین نه د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورو.
یو شمیر لویدیز آژانسونه وایي چې پر سردار داود خان روغتون پرونی ځانمرګي او ډلهیز برید کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قمندان وژل شوی دی. فرانس پرس آژانس دا کس حمدالله مخلص یاد کړی چې په باور د طالبانو د ځانګړې بدري قطعي قمندان او د حقانی شبکې غړی و. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا راپورونه نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت وای کابل کې د سردار داود خان 423 روغتون چارې نن سهار بیرته په عادي ډول پیل شوه. د طالبانو د لوی درسیز د روغتیاي څنګه مسول محمد طاهر احرار ویلي د پرونی بریټ پر مهال د روغتون وداني او کارکونکو ته زیان نه دی اوخته. په کندوز ولایت کې د هوان د سرګلولې د 14 ل عملات دوه ماشومان وژل شوی او 15 نور ټپيان دي. په جلال آباد کې بیا 14 درې ملکی وګړي وژل او د طالبانو دوا اسکاری ټاپیان کړل. دا 14 نن غرمه مهال د طالبانو پر رینجر موټر وشو چې مسولیت لا چا نه دی منلې. طالبانو سر لنن په ټول افغانستان کې د بهرنیو اسارو پر کارونی بندیز ولګو. د دوی په یو خبر پانه کې راغلی چې په هیواد کې اقتصادي حالت او ملي ګټه ایجابوي چې ټول افغانان په هر راکړه ورکړه کې افغاني اسار وکاروي. د امریکا روغتیایي چارواکي وایي دوی له 15 تر 18 کلونو ماشومانو ته هم د فایزر بیونټیک واکسین بهیر پیلولی شي. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن افغانستان د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي او ټاکل شوی د فوټبال ملي لوبډله د نومبر په 14 له انډونیزیا سره تدارکاتي لوبه وکړي.
او سم په مخړې اقتصادي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تاکل شوی چې د کرکټ د شلوریز نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د هندستان په وړاندې د سیالیو ډګر ته ښکته شي. دا لوبه نن ماښام 6:30 بجې په ابوظبي کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان په روانو سیالیو کې له دې وړاندې سکاټلند او نیمیبیا ته په لوی توپیر ماتې ورکړې دي، خو هندستان بیا له پاکستان او نیوزیلند ماتې خوړلې ده. که افغانستان دا لوبه وګټي نو د دې سیالیو نیمه پایلوبې ته د ورتګ چانس زیاتیږي، خو که هندستان غواړي نیمه پایلوبې ته ووځي نو د افغانستان په ګډون باید خپلې راتلونکي دوه نورې لوبې هم په لوړ توپیر وګټي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې افغان لوبغاړو د دې سیالۍ لپاره پراخه تمرینات کړي او د لوبغاړو ټول هڅه بدوي چې دا لوبه وګټي. د دې سیالۍ د تیر شپې په لوبه کې بیا پاکستان نیمی بیا ته د 15 سلویخت منډو په توپیر ماتې ورکړه. پاکستان په لومړی توپوهنه کې سیالۍ لوبډلې ته د 190 منډو هدف وټاکه، خو نیمی بیا ونتوانېده چې یاد هدف پوره کړي. پاکستان په دې بریا سره د دې سیالۍ نیمه پایلو به تلار وکړه. دوی له دې وړاندې افغانستان، هندستان او نیوزیلند لوبډلې هم ماتې کړې دي. د دې سیالۍ په بل ګروپ کې بیا انګلند تر ټولو ډېری څلور سیالۍ ګټلې او نیمه پایلو به تلار پیدا کړي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د روان نومبر میاشتې په 14 د انډونیزیا په وړاندې د فوټبال سیالۍ ترسره کړي. د فوټبال فدراسیون لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلي دي چې د لوبه به د ترکیه په انتالیا ښار کې ترسره شي. په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان لوبډله به د سیالۍ ته د تیاریو په هدف په یاد ښار کې د نومبر په 8 تمریناتي کمپ پیلوي.
اعلامیه زیاتوي دا لوبه د آسیا د ملتونو جام مقدماتي سیالۍ وروستي پړاو کې د ملي لوبډلې پر چمتووالي اغېز لري. فوټبال فدراسیون ویلي دوژمن دي چې د آسیا ملتونو جام مقدماتي سیالۍ وروستي پړاو ته ښه لوبغاړي پیدا او ولوبوي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایوي ونې ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو. دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی دا خبرونه لامل مسره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. کاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب تاسو خره راسمه د خبرونه په پایل کې به تاسو ورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه
ډیر مننه خوشاله اوسی. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی. حتی د ژوند تر حق هم د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخی ګڼي. ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې پیوانه خته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هغه خلک هغه چې ستا دښمن دی تو سره جنګي یا هغه بندي شي نو ته د حق نه لري چې هغه شکنجه کې او دغه انساني کرامت ته تاوان ورسوي. دغه د حق د بند په وخت کې خوندي دی. حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده کې دوړ خونه لري، یو حقوقي او بل اخلاقي. حقوقي اړخ په دې معنی دا دی چې انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکي، وای غواړي، او که څوک د دې انساني کرامت حق نقص کی کولی شي چې دغه غوښتنه وکي او په اصطلاح باندې اعتراض وکي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنی چې یو انسان نشي کولی چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کی یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولای شي او په اصطلاح د دغه حق د په دفاع کې راپورته کیدلی شي او هم نشي کولای چې دغه حق ځان نه سلب کیږي نه فیکي.
که دې مسلې ته راشل دې اړه وګورو چې دین په دې اړه څه ویلې دي، یعنی د انساني کرامت دین لا اړه څه دی او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویلې دي آیا په افغانستان کې دې مسلې ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او پرسمیت پیژنی. په قران کریم کې راغلی دی چې ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی انسان ته مونږ کرامت وربخله د خدای پاکوي. دغه حق په ټول دینونو کې خاص کر د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده، خو له بده مرغه زمونږ په هواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار دغه سنری آیت کې مثلا شکنجه شته دی، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیزه کچه باندې د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سمندي تنظیم شوی. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوی دی، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولای شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې، یعنی انتقال پذیر دي چې کولای شي یو انسان خپل حق بل ته وخی، خو دغه د انساني کرامت حق سره دا یو حکم دی. دا د حق په توګه په اسلام کې نه دی راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي او په هر حالت کې یو انسان نشي کولای چې د خپل حتی د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دي چې هغه مثال کېدی شي که کله تر سره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې وسر باندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیوال ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد باندې تاکید کوي دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولید وجنه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک یعنی دته د انسان ذاتی حق هم ویل کیږي، بل څوک دته د حق نه ورګي، یعنی نه قوانین دته د حق ورګي، یعنی د خپل دغه حق د چلري او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي بلکې ورګي نه. انسان په طبیعت کې ذاتن دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخ کې دا ونه وکړه سره دې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي، نو څه باید وشي چې هغه د انسان کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب لپاره په انسانانو کې په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انساني برخورد عامول پکار دي لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدل او رحمان بابا په اړه خلک وای نه پیغم بل مې داغه په دیوان کې نه دلسته وای، اے عبدالرحمن جهان ټول عبدالرحمن دی. نو یو انسان ک چې ځان ته په کرامت ځان ته په درناوي په حقوقو قائل وي، نو بل انسان ته هم په هغه حقوقو د ځان غوندې ورته وګوري. کته انسان هغه انسان دی، نو د انساني کرامت حق چې دا د کورنۍ نه هم کولې شو په ټولنه کې په افرادو کې ترزیق کو د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي، بیا وروسته د مکتب او پونتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پونتون د نصاب برخه شي چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روانه شي. زمونږ په هواد کې ډیر وخت جګړه تیر شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتره خلک روحان مغز د دوی مغز خشونت ته برابر شوی او دوی د پاره ډیر کار پکار دی، میوازې نصاب نه بلکې په رسنیو کې په بیلابیلو غونډو کې او حتی د ځوانانو د غوندو د ناستو برخه اوسی باید د بشري حقونه خاص کر د انساني کرامت حق او په ټولنه کې دغه په لامدغه لارو کول شو دا عام کو.
که چیرې د انسان کرامت سپکاوی کیږي هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت کچیر سپکاوی کیږي انسان باید دا سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزی، دغه خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه
دفاع بس ډول وي انسان،
لکه مخکې مې ویلې یو انسان نشي کولای که حتی هم غواړي خپل ځان کرامت نفي کړي، د ځان نه هم نشي کولای. دا د اخلاقي مسؤلیت ده چې د خپل کرامت دفاع وکړي، او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې څه رقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولای شي دغه انساني کرامت دفاع وکړي، داغې لپاره په خاص لارو چارو باندې زه چې یو انسان کولای شي څنګه کولای شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي. زما په نظر یو انسان که دغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق دغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چوپ پاتې نشي، غلی پاتې نشي، هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي هغه کوم اعمال دي یا کوم شی نه دي چې هغه ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي، یو انسان باید په دې پوه شي. کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني، دا هغه نه وروسته کولای شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دی هغه هم وپیژني.
ډیره مننه درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې. لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کومه
غاس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني آیا خبر یاست چې بی بی مهرو څوک و
بی بی مهرو د موجوده کله چې د کلی کې اوسېدله دا دیو بل ځوان سره واده کړو او کله چې د واده شپه وا ځوان و کتل چې د کلی ځوانان نشته پښتنه وکړه چې د کلی ځوانان چیرې دي سپین ګورو ورته وویل چې د کلی ځوانان غزا ته تللي دي انګریزانو سره وجنګېده ټپي شو بیا د دې ټپونو نه شهید شو هماغه و چې ځوانانو د مړی کلی ته راوړ لیکن کله چې دوی کلی ته راورسېدل بی بی مهرو د دنه مخکې مړه شوې وه
او د بی بی مهرو د سیمې په اړه خلک څه وایي
بی مهرو څه ده یو ښه منطقه ده او خلک ښه با اتفاقه نو بو وضعیت د شان نامې خدا په ښه درجه کې دي
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د بی بی مهرو په اړه لاند معلومات وړاندې کوو د یاد ځای تاریخ او ارزښت روښانه وو ملتیا مو وکړئ قدرمن اوریدونکو د کابل په شمال کې به مو د بی بی مهرو د زیارت غونډې او خوانځي په اړه خامخا اوریدلې وي بی بی مهرو یو خپل رښتینی او خوریکه پیغله و چې تل به په کلیواله جامعه کې خپل مور پلار سره په پوله او پټی کې کار کاوه نو موري دومره خسته او جذاب و چې د کلی د ټولو خلکو پام ځان ته اړولې وو عزیز هم چې د همدې کلی اوسیدونکي وو په خلا صداقت لیاقت او زحمت کې له بی بی مهرو څخه کم نه وو د بچی په ځمکه کې کار کاوه په بی بی مهرو به سترګې لګیدلې د وخت په تیریدلو سره مین شو او خبره تر خواستګاری او واده ورسیدله د علوم اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بی بی مهرو او عزیز د غیرت او ویاړ کیسه کوي
بی بی مهرو د موجوده کله چې د کلی کې اوسېدله معارف کوشش کوي چې د مشهور خلکو نومونه په مکتبونو کې په دې سلسله کې د بی بی مهرو مکتب هم دی کله چې بی بی مهرو کې مکتب جوړ شوی د غونوې د دې په نامه کړی دا د یوه بل ځوان سره واده کړی و او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي سپین ګورو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي انګریزانو په کابل حملې شروع کړې ده د اسمایي غره نه هماغه د واده د تخت نه راپاڅېد او په غازیانو پسې ولاړ هلته یې مسلسل جهاد و جګړه وکړه د انګریزانو سره وجنګېده بالاخره دوی درې ورځې وروسته هلته ټپي شو بیا د دې ټپونو نه شهید شو هماغه و چې ځوانانو د مړی کلي ته راوړ لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بی بی مهرو د دنه مخکې مړه شوې وه البته یا د زیات چرتونو غمونو نه یا کومه ناروغي ورته پیښه مطلب هغه د دنه مخکې مړه شوې نو بیا یې د قبر هم د دې په څنګ کې د بی مهرو په غونډۍ جوړ کړ او بالاخره د دې کلي نوم شو بی بی مهرو دا د افغان او انګریز د دوهم جنګ کیسه ده یعنې په 1900 کې په دې اساس بی بی مهرو مشهوره شوه غونډۍ د دې په نامه شوه او دا و عزیز چې خاوند یې و پاکو شهیدانو پیس یادیږي او خلکو سم زیارت ته ورځي په ډېر درانه نظر ورته ګوري او قدر یې کوي
بی بی مهرو چې ژوندۍ وه څه یې کول څومره تحصیل یې وه څومره لاسته راوړنې یې درلودې
هغه وخت د تحصیل موضوع نه وه دا د 130 کلونو خبره ده لیکن هغه وخت یوازې تحصیل د شعور وسیله نه وه په ولس کې یوه سلسله ملي ارزښتونه وو یوه سلسله کورني ارزښتونه وو کورنیو به خپلو لونو ته خپلو زامنو ته زدکړې ورکولې، خبرې به ورښودلې، د وطن مینه به یې ورښودله، د وطن سره به یې علاقه ورښودله، د وطن مشاعر به ورته یادول، د افغانستان د تاریخ فصلونه به یې ورته ویل. نو په دې اساس هغه وخت زموږ ځوانانو، زموږ پیغلو ډېر ژوندی شعور درلود. تاسې وینئ چې په لومړي انګریز او افغان جنګ کې د نارینه وو تر څنګ ښځو برخه اخیستې، په دوهم افغان انګریز جنگ کې د نارینه وو تر څنګ ښځو برخه اخیستې، او هغه ملي احساسات چې د دوی په وسیله خلکو ته بیان شوي دي هغه تر اوسه یادي. مثلا ملاله هم د همدې وخت ده، هغه هم په دې دوهمه جګړه کې فعاله وه په میوند کې.
تاریخ پوهان وایي چې د بی بی مهرو سیمه یو کلی وه، او کورونه یې هم له خامو خټو څخه جوړ شوي وو. خلک یې په کرنه او مالداری بوخت وو، او ځینو یې څرمنې هم جوړولې. د همدې لپاره خو یوه کوڅه په څرمن ګنډونکو باندې مشهوره وه. په بی بی مهرو کې یوازې د قصابۍ کوڅه له پخوا څخه پاتې ده، نور ځایونه نوي جوړ شوي دي. تنای جان منګل د یادې سیمې د ارزښت په باب وایي چې مهمه او د پام وړ ده.
چې تیریږي مکتب یې ده، بیمارو غونډۍ هم ده، بیمارو غونډۍ هلته دیره هم ده، د بیمارو هدیرې په نوم. اوس نوي نوي منزلونه پکې جوړ شوي دي، نوي نوي لارې پکې تېرې شوي دي، پرځن پلازاګانې پکې جوړې شوي دي، بلند منزلونه پکې جوړ شوي دي. ولې په پخواني حالت اوس نه ده پاتې، اوس یې ډېر بدلون د بیمارو څخه کراغلی دی. یعنې هغه پخواني د کابل اصلي خلک دي، د زاړه ښار یو د دیوانانو پرځن دغه سیمه یا د بیمارو سیمه دا دی اصلی کابلیانو سیمه ده. اوس ډیر کابلیان چې دی دغه جنگونو دی دغه ترجدی پیخو لامل ډیر کوچ کړی دی، ډیر تللی دی خارجي ودونه ده، یعنی بهر ته تللی دی. او دلته ډیر ما وانته خلک راغلی دی اوس هغه بیمارو کې اوسیږي. نو زه فکر کوم چې دی بیمارو خلک ډیر هغه زړه هغه پخوانی خلک هغه اصلي اوسیدونکي چې دی کابلیان دی هغه بنوي ډیر به کم پاتې وي. بیمارو لاره چې په تیره شوی دا د کابل بینلی ډګر سړک په عمومي سړک په غاړه پرته د بیمارو، یعنی هر خارجي رئیس جمهور یا نور میلمانه چې راځي د بیمارو لارې هر دولت مقصد چې ملاقات لري یعنی افغانستان تر داخلیږي. نو یوه اساسي لاره ده، دغه مقصد ډېره عمومي لاره ده، ځکه چې په دې لاره نه هر څوک تګ او راتګ کوي. او دا سیمه باید ښه ښکلې جوړه شي او صحیح جوړه شي، تر څو چې د سیلانیانو یا د خارجیانو پام یو غي ته وګرځي.
اکثره کسان چې د بی بی مهرو پاک لاوري نو هیلې دا وي چې بی بی مهرو غوندې شخصیت شي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي روشن او ورپسې له بغلان څخه د راغلي محصل احمد ګل خبري اورو.
د بی بی مهرو پختو دغه قصې مې اوریدلې دي، ډېرې یو با غیرته با شامته ښځه وه. نو همېش داسې کینو بیا د منګ یو تره ده، بیا د همدغه په باره کې قصې کوي. دا غازی ادی بی بی مهرو دغه دوی بیا دغه دوی یادوی دی دغه دوی قصه کوي. نو یعنی غیرت و شامت صاحب د جنگ اند هر چی که دوم را مخکی وچ نو هیڅ ویل پخته نمګه ډیر می خوښیږي وخت ته لاړه ما بیا متر وو ویلې ویلې دغه اندغه مثلا دو مکتب دی بی بی مهرو ده او دغه هم تپه ده. بیا مول تا دریدلم نو لیدم چې خدای کاش که هغه وخوای چې دغه په څنګ کې زم ولاره.
د مکتب په دوره کې هم دغه نه نو اوریدل چې بی بی مهرو بی بی مهرو نو یو مکتب هم په نوم باندې ده، او ډېره ویاړلې او تکړه ښځه وه. ټولنې ته دونه غټ خدمت کړی ده، یعنی ډېر لوی خدمت یې کړی ده. بی بی مهرو چې نوم یادیږي دا په کتاب کې په بلزی کې بلزی کې نوم اورو ډېر پی ویاړ کوو چې افغانه ښځه ده، داسې یو خدمتونه یې کړي دي. دا توان خو هر چا کې شته، دا وړتیا هر څوک لري، هره ښځه یې لري. ښځه د نارینه او ناکامه ده، نارینه او د ښځې ناکامه دي، خو خبره د متحد کېدو ده چې هغوی سره هم څوک لاس ورکړي په ټولنې ته خدمت کولی سي. هر څوک توان لرلی سي چې بی مهرو په شان سي، د ملالې په شان سي.
زمونوم اید محمد، تخلص می بی غرض، د پکتیا ولایت د اریوب ځوزی ولسوالۍ د جبارخیل کلی وسیدونکو یم. زه شاعر یم، هم د تاریخ استاد یم. زه د آزاد رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم، ډیر استفاده میتنه وکړی او همیشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږم، همیشه د پر. او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات کوکی.
د بی بی مهرو د غونډي پر سر د بی بی مهرو او عزیز قبر دی. خلک زیارت ته او کله هم د میلې لپاره ورته راځي. ګلاب خان چې په یاد سیمه کې اوسیږي په دې باور دی چې د بی بی مهرو اوسیدونکي په اتفاق او اصیل کابلیان دي، ځکه خو دوی ښې خاطرې ورنه لري.
بی مهرو سیدا یو ښه منطقه ده او خلک ښه با اتفاقه، نو اوبو وضعیت د شان نامې خدا په ښه درجه کې دي. دولس کاله کېږي چې موږ هلته له پاکستان هم چې کډه وکړه راغلو دلته په بی مهرو کې، اوس هم کور کرایې ده. له بی مهرو لا تروسه نه وتلې، موږ لا تروسه له بی مهرو کومه بده خاطره نه لرو.
مثلا کابل کې سیمې ډېرې وې، ولې دې غوښتل چې بی مهرو انتخاب کړې؟
بی مهرو سیو قلب د کابل او وضعیت یې دغه لپاره خپلوان مو دغلته زیات ول، د مو خپلوان لپاره چې خپل بازو مو دغلته پراته ول، دغه خپل بازو لپاره موږ دغلته راغلو.
د بازار پاک لیراتو مثلا یو چرته څوک اوسیږي، نانوایی ضرورتي، دوکان ضرورتي، مارکیټ ضرورتي، دا شی درته نږدې دي؟
هر شی موږ ته مجهز دي، نانبایان، مسجد، مکتب، دوکانونه، بازار ټول ته نږدې دي. غونډۍ ته خو په هفته کې یو پیره جمعه کې بعد لمانځه یو چکر ورزو.
څومره دي خوښیږي هلته څه ګورې؟
دیدن د خلکو، بعضې ساتیري لپاره. په کابل کې نور ځایونه نشته، موږ ته بهترین ځای د بی مهرو غونډۍ ده. له انډیوالانو سره با اتحاد اندغلته کینو، ساتیري کوو، بس اندغه بهترین ځای ده موږ ته.
درنو دوستانو، دا و ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه ښه چاره.
عشقی میں پزڑ اوکڑ لو اثر بیا، بلتانوں میں لمبے بلے کری پسر بیا، بلتانوں میں لمبے بلے کری پسر بیا، عشقی میں پزڑ اوکڑ لو اثر بیا، بیتان میں لمبے بلے کری پسر بیا، بیتان میں لمبے بلے کری پسر بیا، مالا نم دا اشنائے آغستے نو، مالا نم دا اشنائے آغستے نو، جدا ہے را ترا جمع کر لخ کر دیا، جدا ہے را ترا جمع کر لخ کر دیا، بیتان میں لمبے بلے کری پسر بیا، بیتان میں لمبے بلے کری پسر بیا، مرگا بھائی بیالتا قربان کرم، پس
لمرگا بای بیالتا قربان کرم پس لمرگا بای بیالتا قربان کرم صورت میخ دے پیدا کر پما شرے بیا صورت میخ دے پیدا کر پما شرے بیا دل تال میں لمبے بلے کڑے پسر بیا بیتان میں لمبے بلے کڑے پسر بیا سرحمانہ او وصال میں ندبارو سرحمانہ